السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آنالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو له هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس سبب 15,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلوماتي د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانۍ 500 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ ویل سید نسیم ساتان د 96 ازادي راډیو ته وویل
تمه کیږي چې د نانۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګا محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی په خپل لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. درېمه سیالۍ د شنبې په ورځ کېږي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې څلیرویشت ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یوه کوچنۍ لارۍ چې دغه کورنۍ یې لېږدولې له لویې لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لویې لارۍ چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شویل ویدیزه په بخنه. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شویل ویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپا واچوله. د فلسطین روغتا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوریژا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې ولاړ شوي چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وي. تاسو ازادي رادیو ته غواکی یاست. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لړې رسونز سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحی مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د غټلو خبره هم خبره وو. او تر خوابه دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې محل کې چې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بیوزلي پراخه شوې ده او له هیواد لوست قشر هم مخ په وتو دی چې د کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویا او زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکو کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دا کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یوه ژغ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه ژغ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کې نه ول شوي دي ماشین لري. موږ د دې ځغ پورته کړی دي غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسي اورګنایزیشن باندې تبدیل کولا اوس په اختایو د دې کار مخکتللی دي چې وکولې سوبازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړي او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې. ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستره صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دي چې سرک هم وبوړې دي. ډاکټر صاحبان صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو مشکلات سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسول ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور دیوله خو د تنگوالی او زی نشتوالی پواجه ستونز سره مخ دی. ډاکټر سحاق وای له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او لکاره وتل دي چې له عملې دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدې شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعات او کلتور ریاست کې د اطلاعات امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک د تیریونی د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی وو. د فائدامی ریاست خپل تخنیکی ټیم ته استول او وی سروې کړي ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه شروع کړي. خو بل خو د کلو بیا رغونه پراختیا ریاست له لوري عمل نه لته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکړي او د خوراکي توکو په
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانیو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څباندې سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې وایي
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خوراشکاری خو اوسې د نړۍ د غنو هیوادونو پام ځان ته اړولې ده. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د سباندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندي هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزي هڅول دي. په دې پانه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کرکتون کو نظرونه او د خوراکونو په اړه چیرنیز لیکنی خبري شي. د دې وی پانی د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بورانی، گوشفیل، د کدو بورانی، آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوي دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوښه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندي کې د ایران سنگک ډوډۍ یو وشتم، شیرمال ډوډۍ دوه وشتم او تافتون پاستو نه څل وشتم مقام خپل کړی دی.
آزادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 د کال فروری میاشتې راهیسې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فروری میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1000 شوته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلی چې د 2022 د کال له فروری میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمد یار چې د څلورو ماشومانو پلار وو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو ژباړون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې ل خپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دی نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونی او خځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندې تولاړې نشي، نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ډیر ژر دنجونو لیسې او منځني خوندې بند کړل، په دفترونو کې د خځو کار ممنوع کړ، بیا دنجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نا دولتي مؤسسو کې د خځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنۍ ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لارې د خپل کورنۍ ورځنې اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. دغه مرمنې وایي د طالبانو لخوا پر خوځول لګول شوی او محدودیتونو آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزې د ډوډۍ په خول او پلورل لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوغ مرمنو د خبرو لمخې د کورونی سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپلو کورونیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه شزې اونجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې د تنور اور وخلې څیره، پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
اینو علاج ماده کوم مریض اسان 12 سال ټول عملیه شوه.
زه له 12 کالو راهیسې په خپل کور کې دور کورنۍ او ته د روډي پخولو او په بازار کې د روډي پلورلو لالارې خپل روزګار چلوم. په سختۍ سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وای په خاله بشپړه روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی، نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج هم کار میکنیم. نو د
روغتیا حالت می ښه نه دی. د روزګار نخوالو لوجې راته د اعصابو تکلیف پیدا شوې دی. د مجبوریت لوجې ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم، وړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبی نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې څلوېښت کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم پخته میکنم، خدم سودا میکنم، بیا اوله خو بوت کو پیدا مایده داش سودا می
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خو پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 100 نیولې 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زمي جنون خردار مامي برو يم جامه ده مشینم. اگر پخته نکنم مشت کړم
ډوډۍ په خنه کړم ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ او پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغانۍ خرڅوم. کته هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی اوس مکتا په جوړې په خولو کې ګټه نه پات کیږي، یوازې د خوراک جوړې پات کیږي.
دغه ډوډې پلورون کې مرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکې شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح او رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا ایکس 950 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې ایکس 950 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژخ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژخ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیشتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنی ازمیشتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیشتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د ایکس 950 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د ایکس 950 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. د الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتره مزل په 14015 متره ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپ ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینهو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم. محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تر دم غړې پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مختار رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کولای شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سونزو په اړه باندې او یو نور هغه مسایل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبره شي مختار ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ورګرځو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیسته چې تاسو کولای شئ د خبرونو هم را سره او اوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی او آلمان د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایبرک سره د نجونو پر تعلیم خبري کړي. د خغلی کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نو موري پی دی ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کارته د خوځو د بیر تستنیدو په برخه کې د انالینا بایبرک د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقی لپاره حیاتي مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاٹ گریگان لیکلی چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا این بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیلمن دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 50 اوریزه یا یو ورځنۍ سیالۍ وګټي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو، بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی چې په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیوري ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. اسرائیلي ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسې پیدا کړي. د اوکرين د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سره هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکرایني چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمانه ناچې اسره یاست. تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیزي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ووري د بل خبرونه مو علامل
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
جوړه شو
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ګډه چې ماته دا ده چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت احساس مې کوه، خو اوس په ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایه، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم ورځ اخبار نه هم چلوو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسؤلیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خوږ محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کې خلک مو پېژني، هلته او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحه ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات فاول دوه درې مېسکل ولا ایت ترلاسه کوم. د پوغه سپانی سو له دوه هم سیم پر دوه تمام علي کار وکړ د شپږ میاستو. نو دریم سیم کې ما دې څارتي اندرلو ده چې زه دې خپل خاطله کور واخم، لمور پلار واخم، د څه مخبل لړې درلودو. نو دریم څو قدم مخبل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخ کې لمخ کې دی مارکیټ هر ثوی درکړي، په خاصه مې ځان ورته تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وکړي، زاپه مهارتونه ما نه وې ذکرې، نن له فراغت ورسته به مخبل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړي کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخې ته ځان ځانګړي کړي نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رشته ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسبې ده کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څه دوه وخت له خبره کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې د رښتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغه محصولانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصول وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصول فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته موهم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په زلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه لس کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د غوی توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې غوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینټونه لا تر اوسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت ته اون پیدا کی ډیرې داسې پوینټونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکړي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینټونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصولینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصولین په پوینټونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینټونه دي، څه هم خصوصي پوینټونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هېره کړه دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینټونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین دي د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ. لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شایب ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماستری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله د بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکئ.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شمه. که صحیح ده معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا څنګه ځواب دوی نه نشي ولې اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زده کړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخر اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي یعنې داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان یې د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ہجرا